SBS پختو سره یاس.
په استرالیا کې د ژوند د ملګری، میړه یا میرمنې یا پارتنر ویزا د کورنیو لپاره له مهمو ویزو ګڼل کیږي. د استرالیا د پارتنر ویزې غوښتنلیک په خپله هم یو اوږد، پیچلی او لګښت لرونکی بهیر دی. غوښتونکي باید د قانوني شرایطو، اړینو اسنادو، مالی لګښتونو او د غوښتنلیک د بېلابېلو پړاوونو په اړه بشپړ معلومات ولري.
درنو اوریدونکو، نن له آسترالیا میشت حقوق پو او مدافع وکیل ډاکټر نذیر داور سره خبرې کوو. څو د پارتنر ویزې د شرایطو، غوښتنلیک او د اړونده پروسو په هکله معلومات ترلاسه کوو. ښاغلی نذیر داور، د ایس بي ایس پښتو خپرونې ته ښه راغلاست او مننه چې وخت مو راکړ.
خواهش کوم میرمن شفیقی، هیڅ مشکل نشته. زه هم ستاسو له طریقه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول هغه افغانان چې زما غوري خپل سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. تاسو خدمت کې
نړۍ مننه. زموږ د نننۍ مرکه اصلي موضوع د ژوند د ملګري یا پارتنر ویزې په حق لده. مهرباني وکړئ که راته ووایئ چې څوک کولای شي د دې ویزې لپاره غوښتنه وکړي او هغه مهم بنسټیز شرایط یې کوم دي؟
دا ویزا چې تاسو په انګلیسي کې سپاوز ویزا، لا پروسپکټیو سپاوز ته نامزدي هم پکې راځي، دا هغه ویزا ده چې څوک خلک کوي شي میړه خپل ښځه راولي او که ښځه په استرالیا کې خپل میړه راولي. هغه مشروط په دې چې هغه څوک چې په استرالیا کې ده، چې ښځه وي که میړه وي، هغه Australian permanent resident وی ان دی استرالیا دایمی ویزا ولري، لا سټیزن دی استرالیا وی چې پرته ستوګنه د دایمی ولري. نو دغه اول شرط هم دغه ده. دوهم شرط دا ده چې باید دغه رابطه چې دو کسو په منځ کې ده، هغه یو حقیقي رابطه وي چې په قانون کې ده ځانته یو تعریف لري، چې جینوین ریلیشنشپ ورته وایي، چې په هغه کې مختلف اړخې لري، چې هغه باید نکاحت ولري، باید ژوند سره کړی وي که نه وي سره کړی، باید اثبات کړي چې دا د دوی رابطه یوه حقیقي واقع رابطه ده، چې د مالي نقطې نظر وي، چې د اجتماعي نقطه نظر وی، او څه هم د خپل هغه د دومیسټیک ژوند، د داخلي ژوند، د کورنۍ ژوند له طریقې. په خو د دې کې په استرالیا کې د اوس شخص باید استرالیا نه بهر اوسي، قبل اند دغه شخص ویزا کنسل شوی نه وي، کوي بیا هم کیږي، خو لکه مشکلات به ډیر وي. همرې د اتلس کالونه حد اقلت اتلس کال وي او د اتلس کالونه پورته، نو دا هغه شرایط دي چې شخص باید ولري. په خو د دې کې باید شخص راځي چې ښځه وي که میړه وي، د ښه شخصیت خاوند وي، یعنی هغه پولیس چک کیږي د خپل هیواد نه، او کابل چیرې هم ژوند کړی دی هغه هیوادونه، مثلا یو څوک په افغانستان نه راځي ولیکن په ایران، لا پاکستان، لا هندوستان، لا بل هیواد کې ژوند کړی، نو دغه هیوادو دغه پولیس کلیرنس دی هغه نه هم پکار دی چې وایي چې دا شخص په هغه کې کوم جرم د دې په حساب کې ثبت نه ده. د استرالیا ته چې راځي، د استرالیا قوانین ته باید احترام وکړي، هغه سټیټمنت یا ډیکلریشن چې دا هغه باید امضا کړي چې د استرالیا ارزښتونو ته احترام لري او قبلوي او په هغه اساس باندې خپل ژوند تایاری. تبیده سی باید پاسپورت ولری، تذکره ولری، نکاحت ولری، عکسونه ولری، او د دې شخصي معلومات او فاميلي معلومات پکار دي چې د دې ویزې لپاره دوی وکړي سی هغه درخواست ورکړي.
ښاغلی داور، تاسو د تجربې پر بنسټ تر ټولو عامې تېروتنې کومې دي چې د دې پارتنر ویزې غوښتونکي ورسره مخ کیږي یا دوی ورسره مخ شوي دي، او د دوی په دوسیه باندې منفي تاثیرات او منفي اغیزې لرلی شي؟
اول خو مهمه خبر دا ده چې هغه څه ما وویل چې دا رابطه باید حقیقي وي، یعنی هغه طرفین باید وښیي چې دا رابطه واقعي ده. ډیر خلک چې رد کیږي، په همدې باندې رد کیږي چې هغه لازم معلومات چې امیګریشن د دوی د ویزې د پروسس لپاره غواړي چې اثبات کړي چې دا ویزا واقعي ده، هغه دوی نه وړاندې کوي. لا دا چې وعده کړی ده یو بل سره دلی نه دی بعد یا تلس کلنی نه، دغه مسائل دي چې محترازي. او په خو د دې کې ځینې کسان دي چې اولاد پیدا کیږي او هغه د هودا لا د بل رابطې نه، د مخکنی رابطې نه اولاد لري، دغه اولاد مغه حقوقي حزانت، یعنی مسؤلیت حقوقي محکمه ورکړي، هغه نه لري، او ادعا کوي چې نه لا پلار وفات شوی دی، لا شهید شوی دی، لا دا شوی، لا ها شوی، او یغی که هغه لازم اسناد نه وړاندې کوي. پخوا بل په دې ارسه کې د دوی هغه دایمي رابطه په خپل یو بل سره چده، یعنی د کوم لار نه دوی خبرې کوي، څه خبرې سره کوي، کوم خبرې دوی په کانورسیشنونه چې دوی کړی دي هغو کې دوی دا خبرې رد بدل کړی دي، د هغو ریکارد غواړي چې ځینې خلک نشي ورکولی لایغو ته ډېره قیمته تمامېږي، ځکه چې دوی په فارسي باندې خبرې سره کوي او هغه باید هغه کانورسیشنونه چې په صفو صفو باندې کېږي هغه باید ترجمه شي او امیګریشن ته وړاندې شي. دغه ځینې اساسي شیان دي چې د ویزې ته مشکلات ایجادوي. پخوا د دې کې ځینې کسان دي چې لا پاسپورټونه یې لا تذکرې یې جعلي دي او لا تذکرې یې د بل چا په هغه باندې اخیستي دي. مثلا شخص وایي چې زه پاکستان کې ژوند کوم، د دغه تعریف نه تر دغه تاریخه په پاکستان نه یم وتلی، ولیکن په یغه وخت کې دوی تذکره لا پاسپورټ په افغانستان کې اخیستی، یعنی د پاسپورټ او تذکره چې دوی اخیسته دي یو ایجنټ له طریقې اخیسته ده، دوی مستقیما نه ده اخیسته، چې دا په کیسو کې مشکلات مخته کوي. نو دغه په اصطلاح هغه د ما د تجربو نه هغه ځینې ښکاره مشکلات دي چې په دغه ویزو کې پیدا کیږي.
ښاغلی داور، په دې وروستیو کې د کډوالۍ د کمولو د ځینو پالیسیو پر اساس او د ویزو د ارزونې د ځینې بدلونونه پکې راغلي دي او دا د پارټنر ویزو موده ډېره اوږده شوې ده. دې وضعیت په ځانګړي ډول پر افغانو کورنیو څه ډول اغېز کړی دی او کوم عوامل نور د ځنډ لامل کېږي؟ تاسو که څه هم دې ته اشاره وکړله، په دې وروستیو کې دغه موده چې ډېره اوږده شوې، که په دې یو څه رڼا واچوئ.
تاسو چې ویلي دغه بیخي سمه خبر ده، چون امیګریشن خپل هغه پالیسی د مهاجرت په مورد کې، په مجموع کې مهاجرت موږ وایو، چې دا د ښځو میړه ویزه هم په دې کې شاملېږي، دا هغه تعداد یې کم کړی ده، هغه فیګر چې ده هغه یې کم کړی ده، ډېر کته یې راوستی ده. او وخت چې چون درخواستي ډېرې موجودې دي او تعداد یې کمې، نو طبیعي ده چې دا هغه وخت چې په بر کې نیسي دا وخت لږ ډېر شوی ده، چې اوس تقریبا 90% 90% د ویزو درخواستې په تقریبا په 10 میاشتو کې، هغه د دوی ویب سایټ د امیګریشن هم دا خبر کوي چې نن د ویزې تاریخ هلته شامل کې ورخي 10 میاشتې، چې 90% او تقریبا 15% د ویزو کار په 15 میاشتې کې، چې دا ډېر لوی وخت ده. مخکې به په 6 میاشتو کې، یو کال کې، یو نیم کال کې ماکسیمم کورنۍ راتلی، ولیکن اوس دا امکان نشته، ځکه چې دوی خپل دا پروسس وسیع کړی ده، وخت ډیر نیولی ده، طبیعي ده چې دا منفي تاثیر لري په دواړو طرفو به د رابطې باندې. هغه کسان چې په افغانستان کې دي، کله لا په پاکستان کې دي، کله داسې فکر کوي چې دا میړه یې لا ښځه یې چې دلته دی دوی پسې ګرځي، نه هله لاړ سه وکیل ونیسه، هله دا وکړه، هله ها وکړه، داسې ګیلې او ناندرۍ پکې موجود دي، او د بل خوا چې دغه په رابطه باندې تاثیر اچوي. پخوا د دې کې دغه ښځه او میړه چې هلته د هغه تلاش لري، دلته ښځه ده، اولاد ده، که اولاد پیدا شوی او لا دا ښځه چې که ښځه دلته یې دلته تنا ده، خپل میړه ته ضرورت لري، نو دا خپل دا ټول فشارونه دي چې په دا هر څومره چې د دې هغه وخت ډیریږي، دا فشار لا هم ډیریږي، چې دا منفي اغیزه په فامیلو په اشخاصو باندې لري، څه دلته څه د بهر.
ښاغلی داور، په دې وروستیو کې د پارټنر ویزې دغه فیس شاوخوا 1,710 آسټرالیایي ډالرو ته رسېدلی. دا ډول لوړ لګښتونه د افغانانو لپاره او نورو مهاجرو کورنیو لپاره څه ډول ننګونې رامنځته کولی شي؟
مېرمن شفیقید، خبره داسې ده چې دا ویزه په ډېر زر باندې داسې قیمتو ته وښدله، ما په یادېږي چې دا 30 کاله چې زه دلته یم او لایر یم، دلته حقوقدان یم، کار کوم، د 500 نه نیولې تر 700 او بالاخره 3000، 3000 او 3500، بیا 8000، بیا 9000، بیا 9000 او 300، چې اوس دفتن ان 1,710 ته چې تاسو ویلې دغه فیګر درسته، دې ته پورته شوی ده. طبیعي ده اوس په استرالیا کې د کورنۍ خرڅونه هم ډیر شوي دي، سیستم د اقتصادي استرالیا اوس هم دغه امار هم دا ورخي، دغه ډاټا چې موږ لرو هم دا ورخي، په دې باندې سربیره چې د غذایی مواد قیمت جګ شوی ده، د ژوند قیمت جګ شوی ده، هر شی انشورنس موټر هر شی چې لري د هغه رجستر جګ شوی ده، هر کار چې په ژوند کې هلته پاسدار دی هغه قوي قیمتونه جګ شوي دي. نو دغه هم چې بې اندازې جګ شوی ده، نو طبیعي ده په هغه کسانو باندې چې دلته ویزې اچوي، لا خپل غواړي خپله ښځه راولي، لا خپل مېړه راولي، ډېر سخت ده. هغه کسان چې کار کوي طبیعي ده که پیسې لري خو خیر لک دومره ډیر به فشار نه وي، ولیکن هغه ځینې ښځې دي دلته یوازې دي، کار نه کوي، د سنټر لینک اخلي، یعنی هغه مدد معاش چې دولت ورکوي هماغه اخلي. نو د هغو دپاره به ډېره سخته وي چې دا 2000 تقریبا 2000 پیسې اماده کوي، او بیا هغه تحویلوي امیګریشن ته. په خوا کې چې وکیل نیسي خو هغه وکیل هم چارج کوي، نو طبیعي ده چې دا خرڅې لږ ډېر ده. هغه کسان چې د باندې نه هم پیسې راوړي د هغو دپاره به هم سخته وي، ځکه چې ډېرې اوس ډېرې پیسې ورته پکار دي. نو دا طبیعي ده چې منفي اخیستل لري په خلکو باندې، څوک چې درجي کې دي او څوک چې هلته دي. نو دا یو درسته خبر نه ده، ولیکن خدای دولت تصمیم ده. نو د دولت په تصمیمو کې سړی قضاوت پرې کولی شي، تاثیرات یې ویلی شي، ولیکن خود دو شاید ضرورتونه یې چې غوجه کړی.
ښاغلی داور، دا د پارتنر ویزې غوښتنلیک رد شي، آیا غوښتونکی تل اعتراض کولی شي که نه؟ او څو وخت بیا د بیا کتنې یو حق لري؟ یا آیا دا د یوې دوسیې نه تر بلې دوسیې پورې فرق کوي؟ که په دې تړاو یو څه معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
میرمن شرقی، د هر هغه ویزه په جز د ویزې د هومانیټیرین ویزې نه، هغه بشري ویزې چې دي، نور هر ویزه تقریبا ټولې ویزې استثنا کېدای شي یو دوه پکې موجود وي چې هغه هومانیټیرین ده، او ځینې یو دوه نورې ویزې دي. نور ټولې ویزې کوای شي استیناف ته لاړ شي، دا د دوباره ریویو دپاره لاړ شي، چې دا دلته موږ یو پیشتي غنه چې محاکمه ته لاړ شو، موږ یو اداري محکمې غوندې سیستم لرو چې ټرایبونل ورته وایو په استرالیا کې، او دغه ادمنستریټیو اپیل ټرایبونل چې هغه په اصطلاح اداري محکمه لا مرجع ده، چې تصامیم دي اداري چې مسؤلینو دي حکومتي نیولي هغه ارزیابي کوي په اساس د هغه قوانینو چې هغه د مثال په ډول دغه دی ویزه د ښځې او د مېړه ویزه چې دا یو کوڅو کرد شي، هغه چې ټرایبونل ته لاړ شي، هماغه د ټرایبونل ممبر چې په اصطلاح د یو قاضي غوندې ده په هغه اداري محکمه کې، هغه د په اساس د هغه قوانینو باندې بیا یو ور دوباره د سره نه ګوري چې هغه تصمیم چې امیګریشن نیولی ده آیا درسته که نه ده. که درستی خو هغه تاییدوي، وایي چې و دا ویزه باید رد شي، دا مشکلات پکې شته، او که نه یې هغه بیا بیرته ریمټ کوي، بیرته دوباره یې لیږي دوباره امیګریشن ته، ورته وایي چې دغه هر څه کې تاسو اشتباه کړې ده، تاسو دوباره دا د پروسس لاندې ونیسئ او کار خلاص کړئ. نو دغه هغه ده، دا یې پروسه ده. طبیعي ده چې مصرف لري، درې نیم زره څلور زره ډالر د هغه فیس ده. پخوا د دې کې وخت نیسي ده، دا ویزې چون شخص په د اپلیکانت د وطن باندې ده کلونه په بر کې نیسي چې دا ویزه بیا یغ سرحد ته رسیږي چې هغه په اصطلاح هیرنګ چې موږ ورته وایو په اصطلاح د قانون کې، یعنی د یغ شواهد مخته کیږي، او د یغ هغه جلسه د اداري د محکمې دایریږي چې یغ کې وکیلی شخصي او طرف د مقابل څوک درخواست دهندهی هغه په کې حاضریږي، شواهد ورکوي، سوالونه کیږي، جوابونه ورکړوي کیږي. نو هغه لپاره کلونه باید سړی انتظار وباسي چې دا پروسه ډیره طویل ویله ده. د ما پیشنهاد هغه دا ده، توصیه دا ده چې خلک باید په شکل د درست باندې خپل کار مخته ویسي، که نشي کولی باید وکیل ته لاړ شي، د وکیل نه مشوره واخلي، او پخوا د دې چې وکیل ته هم ځي هغه خپل رابطه د وکیل سره د نږدې نه وساتي، چې هغه هر مدرک چې امیګریشن غواړي وکیل دوی سره تماس ونیسي، په شکل د درست باندې هغه ولیږلی سي، او که توضیح ورته ضرورت وي د هغه لپاره هغه لازمه توضیح ورکړي، یعنی یو شی چې لیږي که په هغه کې هغه په شکل دی چې امیګریشن غوښته یې نه وي، نو باید یو توضیح ورکړل شي. که هغه ورنه کې تې سرپټه ولیږي، نو هغه امیګریشن خو پوهېږي نه، خو چون افغان هم نه ده، او کیدای شي د تا په شخص په شرایطو باندې پوه نه سي چې هغه بایست دي کې چې هغه ویزه رچی هغه بټیر یو وړکای یو وړکای مسله ای خو هغه چې ټرایبینل ته لاړ شي دوه کله بیا شخص منتظری بیا به هم پیسې دی په ټرایبینل کار اسانه کار نه ده وکیل ته ضرورت لري هغه وکیل باید ته اډوکیسی وکي دغه ته پیسې ضرورت دی او بل څومره وخت نور څه ببر کې نیسی دا خو نورم په مشکلاتو باندې اضافه کیږي نو د اول نه باید سړی درست تصمیم ونیسي او وکیل ته مراجعه وکړي د وکیل طریقې واچي چې کوم وکړي چې هغه په شکل درست باندې دغه درخواست امیګریشن ته فایل شي او پروسس شي.
ښاغلی داور، په پای کې د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپله د ویزې د غوښتنلیک چمتو کړي او خپله اپلای وکړي، په کومو حالاتو کې تاسو سپارښتنه کوئ چې حتما د یوه مهاجرتي وکیل یا رجستر شوي مهاجرتي مشاور څخه مشوره واخلي؟
ګور مېرمن شفیق، موږ په پای سره وکیل کجوی خلک اول ریکمند توصیه د ماده ده چې دوی باید وکیل ونیسي، وکیل مایګریشن ایجنټ چې وکیلان حقوقدانان دي او مایګریشن ایجنټان هغه یو کورس دی مایګریشن ویلې ده چې څنګه د ویزې پروسس کی. اول د ما توصیه هم دغه ده، خو که بیا هم د دې لاتوان موجود نه وي هغه د ایمیګریشن د ویزو سیکشن در اخلاص کی، اوس خو انټرنیټ شته، ای آی هم موجود ده، دیغونه دی پختنه و کی چه ده شرایط چی شدی، اغا شرایط دی ویزه دی و گوری چه اغا شرایط دقیق و یایی چه دوی اغا شرایط پا خپل زان که وینی که نوینی، که وینی بیا دی و گوری چه چی شی ور تا لازم دی، اغا شیان چه لازم دی اغا دی پا شکل دی درست بانده دکی او واده چه این نو توکل پا خدای چه سیعه چه ولی او ویزه واخلی، کنه باید وکیل لا مایګریشن ایجنټ ونیسي.
ښاغلی نذیر داور، له معلوماتو او له وخت مو ډیره زیاته مننه کوم.
ډیره مننه، تاسو په لاس سپارم.
اس بي اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.